د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخ مو د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو، د نړۍ له حالاتو مو خبرو، او په اخره کې تاسو د سولې پر لور اونیزه خبرونه دراورو. خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته وړاندې کوو، تاسو معلومه ده موږ د غړې په سر او نیمایي کې تاسو خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره نساج مل په سټوډیو کې دا راځي چې وایو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په قبایلی سیمو کې پارسي توګه لګول شوي ځینې استادان وایي د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې به کالجونو ته نه ورسي. د هند وزیر اعظم وایي پاکستان به په نړیواله کچه یوازې کړي، او د جرمني چارواکي وایي د هیواد په یو هوایي ډګر کې له داعش سره د اړیکو په تور یو جرمن نیولې ده. د خبرونو تفصیل، په قبایلی سیمو کې پارزی توګه لګول شوو ځینو استادانو د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د ډاک لیکچررانو د تنظیم مشر افسر خان پرین مشال ریډیو ته وویل، د تیر کال راهیسې د شاوخوا 212 استادانو تنخواګانې بندې دي، او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي.
2011 کې زمونږ اپائنټمنټ شوې ده. هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ له ایکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله ایکسټنشن چې ایکسپایر شو، نو ایکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټا کوټ ورته په 29 جون باندې اړه وکړو. په هغه باندې عمل درآمد او سپورې لانه ده شوې.
نوموړي زیاته کړه، تر سوې چې غوښتنې نوي منل شوي په کالجونو کې به نه حاضرېږي. د یادو استادانو د دې غوښتنو په اړه چارواکو تر اوسه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد د تراګرۍ په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یوازې کړي. د وزیر اعظم مودی لخوا پر پاکستان د نیوکې لاغرستو کېږي چې د ستمبر په 13مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو په کیمپ برید وشو. هند د دغه برید لپاره پاکستان تورنوي. وزیر اعظم مودی تیر ورځ د خبرو پر مهال وویل، د پاکستان کړنې په هند، بنگلاديش او افغانستان اغیز چوي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د وزیر اعظم نریندر مودی دا تورونه بے بنیاد دي. په پیښور کې نرخزیان وایي د امتیازي سلوک او د حکومت پام نه کولو له وجې دینی عالمان د دوی جنازو قبولو ته هم نه تیاریږي. د نرخزیانو د اتحادي مشرې فرزانی پرین مشال لیډیو ته وویل، تیر ماسپخین په پیښور کې د دوی د یوې ملګري دیوانی د جنازې لپاره ملایان نه رضا کېده، چې وروستو بیا یو تبلیغي د هغې جنازه وکړه.
قبر مشو او کفن دفن مشو خدا سار نارم یو کم زمون مولیاں نو اگد نه پیدا کی گ مولم دغه وچ زنه کوما کم چ علی شال جنازه کڑے ون اگ پور خلک ان خطی دی خلک ور پور خان دی چت دی جلاگان مولای نو بار بار دا وے مچ دی بیا د ستخور جنازه ولی ک یاد شرابی جنازه ولی ک د قاتل جنازه ولی ک.
فرزانه سیاتبی د بجل شوی نرخصی علی شاه جنازه د کور د نن شوی ول دی وړاندې بعد وی خپل نور ملګری د مړی نرستو د شپې پر مهال خبرتا سپارل. د افغانستان د بغلان ولایت د خانجان ولسوالۍ پورې مربوط په شمالي سالنګ کې په یو برید کې دوه سرتیري او یوه ښځه وژل شوي، او د یو ماشوم په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د خانجان ولسوال لطف الله پرون مشال ریډیو ته وویل، پرون په دې پیښه کې زخمي وژل شوي د یوې کورنۍ غړي دي. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد رسنو ته په یو پیغام کې د دغه برید سیمواري په غاړه اغستې ویلي دي چې 500 سرتیري یې وژلي دي. په کابل کې د مصر سفارتخانه ویلي دي، د دوی هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ټینګښت لپاره ملاتړ کړی دی. د مصر د سفارتخانه په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د غراز راغلی دي چې مصر د افغانستان له دولت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې په وینا، پرون د مصر سفارتخانه د افغانستان لپاره مرستې هلال احمر ادارې ته سپارلې دي. د پروان والی وای په بګرام کې نړیوالو هوایي سواکونو شمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم پرون مشال ریډیو ته ویل د دغه سواکونو لخوا اعلان شوې مرستې د پوهنې، روغتیا، ټولنیزو خدمتونو او د مختلفو بنیادي ضرورتونو په برخه کې دي. نوموړي زیاته کړه په بګرام کې ځای پر ځای شوو سواکونو شمنه کړې چې په سیمه کې به د 500 تر 1000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروشې هم پیلوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکایي چارواکي وای د واشنگتن په شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یو مشکوک تن نیول شوی دی. د ستمبر په 24 د واشنگتن پولیسو بیان مارک فرانسیس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بیګا پولیسو دغه مشکوک وسلوال ونیو. د نیول شوي تن په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. د ستمبر په 24 نیټه د برلینګټن په یو شاپینګ مال کې د وسلوالو په ډزو کې 500 تنه وژل شو. دا لا واضح نه ده چې د یادو ډزو کولو مخه وا، خو چارواکو ویلي چې داسې هیڅ نخې نه دي ترلاسه شوي چې ګنې دا د ترهګرۍ یو ګام و. د جرمني چارواکي د هېواد د ډوسلډورف په هوایي ډګر کې د یو جرمن د نیولو خبر ورکوي. د جرمني د وفاقي سننوالۍ دفتر وایي دغه سړی له ترکیې څخه د راستنېدو په وخت اسلامي دولت وسلوالو په ډله کې د غړیتوب په ګمان نیول شوی دی. د جرمني د وفاقي سرنوالۍ دفتر په یو بیان کې ویل شوی دی چې په دغه 22 تن تور دی چې د 2015 کال د اگست په میاشت کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللی و. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او له نسا جمل مو خبرونه واردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د قبلی سیمو د کالجونو اډهاک استادانو له یو کال راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ځکه خوایي نور درس نه ورکوي.
هغه پوری بوله کلاسو به کار کوي چې څوک پوری ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه ده. یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه کړي.
یو مهال د پاکستان مذهبي ګوندونو روس سرسخته کافر هیواد بالا او پر ضد جګړې لپاره کار کاوه، خو اوس چې روسي او پاکستاني پوځیانو پوځي مشقونه پیل کړي د دې ډلو پالیسي ولې بدله شوه؟
دی وخت د ملک دفاع خبره ده، د ملک د سلامتی خبره ده، د ملک سلام د ملک سلامتی لپاره زموږ دشمن راځي ما سره ودرېږي نو زه به هغه ته خیرنتم کوم.
ملایانو پیښور کې د ملشبي اجلا جنازه نه کوله. غتن چې پرونی دا جنازه وکړه وای
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دي چې د بارچا سره مینه محبت کوي. ګمنګ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه دا غریبانو له خو الله بن نبی نه را لګي کړه.
د سولې پر لور خبرونه کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ دغه امریکایي ماشوم لیک واوري چې خپل ولسمشر ته د شام د یو جګړه زپلی ماشوم پړه لیکل دي.
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? Can you please go get him and bring him to our home?
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غینټې وړاندې کیږي. اولنی ریپورت ته به ورشو. د قبلی سیمو د کالجونو د استادانو د بایکاټ لوجې د زرګونو اوس د کوونکو پر تعلیم بد اغیزه شوې ده، خو دغه استادان وایي د دې ذمہوار حکومت دی. د دوی په خبره یو کال شو چې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې له درس ورکولو څخه انکار کړی دی. عدالت هم د دې استادانو په حق کې فیصله کړې، خو حکومت لا تر اوسه پورې د دې 2213 استادانو تنخواه نه ده ورکړې. نور تفصیل یې له غلام غوث څخه اورو.
د قبایلی سیمو په کالرونو کې کارکونکو 213 اډهاک لیکچرارانو کاربندیز پیل کړی دی او دوی وایي ترسو چې دوی ته د تیر یو کال میاشتنۍ تنخواګانې نوې ورکړې شوې تر هغې به دوی په کالرونو کې نه حاضرېږي. یو لیکچرر ناصر علي دې لړکی وایي
هغه پوری بوله کلاسو به کافي چې څو پوری ګورنمنټ د مو کومه جایزه مطالبه ده. یو کال نه بند تنخواګانې ریلیز نه کړي. یاره مونږ مخکې هم د سی پرېسیډنټ موجودی چې اډهاک باندې خلک غستې دي په دوه کالو یا درو کالو پسې ګورنمنټ هغه پرمننت کړی دي. هم مو 15 کاله پر کېږي. موږ اوسه پورې دوی کومه واده کړی و د پرمننت هغه اوسه پورې دوی تر سره نه دی رسولي. زمونږ ټولو نه غټه ګناه دا دی زمونږ د پارټي خلک یو او ټرایبل او بچو ته د سبق ښیو.
د قبایلي سیمو د دغه اډهاک لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان وایي پېښور هایکورټ هم د پښتونخوا صوبې د تعلیم او د فاټا سیکرټریټ د تعلیم چارواکو ته امر ورکړی دی چې د اډهاک لیکچرانو ته د تیر یو کال تنخواګانې ورکړل شي، خو چارواکي د عدالت دغه امر هم نه عملي کوي.
2011 کې زمونږ اپاینټمنټ شوی دی، هر کال مونږ لکه چیف سیکرټری چې کوم د کی پی کی هغه به مونږ اکسټنشن راکو. ستمبر 2015 کې زمونږ کله اکسټنشن چې ایکسپایر شو نو اکسټنشن د پر فایل راغلو خو هغه اونکو هغه ونه منله. هغه خلاف مونږ لاړو کوټ تا کوټ اور تا په 29 جون باندې اړه وکړو سیکرټری هایر ایجوکیشن تا ایس ایس فاټا تا ډایریکټر فاټا تا او چیف سیکرټری کی پی کی تا چې تاسو دې سیوریز فورن ریلیز کې د کم اختر نمخ کې هغه مونږ دې کنسرن کسانو ته ورسو
یاد دی وی چې په دې 214 لیکچرانو کې شپږ نوي خزي استادانی هم شامل دي او په 2011 کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو د تعلیم محکمې دوی په عریضي بنیاد برتی کړی وو او بیا یې د قبایلي سیمو کالجونو ته لیږدولي وو، خو د تیر یو کال نه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړی شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ، او په دې پروګرامونو کې د سولې پر لور خبرونه تاسو د دې غړې په اخیره کې وړاندې کوو. په 1998 کلونو کې د پاکستان حکومت پوز او مذهبي ګوندونو د روسانو خلاف د افغانانو په جګړه کې په پراخ ډول همکاري وکړه او برخه یې واخیسته. د پاکستان ریاست او مذهبي ګوندونو پالیسي دا و چې روس یې یو سرسخت کافر هیواد باله، نو ځکه یې ورسره جګړه فرض ګڼله. خو اوس د پاکستاني او روسي پوځونو ترمنځ له پرونه پیل شو پوځي مشقونو په اړه د مذهبي ګوندونو دریځ بدل شوی دی. دوی وایي پاکستان په نړیواله توګه ځانله شوی، نو ځکه پاکستان ته د ورغلو روسي پوځیانو هرکلی کوي. په دې اړه اسرار العالم مومند رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د پاکستان او روس ترمنځ د دوستۍ په نامه پوځي مشقونه یو ښه ګام ګڼي، خو دا خبره مني چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد په پاکستان کې د شوې پروپیګنډې له کبله پاکستانیان روس ته په خسترګ نه ګوري او هغوی کمیونیست او بیدینه ګڼي. د دې ګوند د خیبر پختونخوا ویان مولانا عبدالجلیل جان وایي اوس پاکستان د یوازیتوب پر لور روان دی، نو په کار ده چې پاکستانی ولس دا خبرې هیر کړي چې روسان کافران دي. نوموړی وایي که وخت راغی نو دوی به بیا د کمیونیزم پر ضد ودرېږي، خو اوس وخت د دې خبرو نه دی.
د
پاکستان جماعت اسلامی ګوند یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي لا هم د دوی ګوند پریکړه نه ده کړې چې د روس او پاکستان ترمنځ د دې نوې دوستۍ ملاتړ یا مخالفت وکړي. خو نوموړی وایي دوی په 1980 لسیزه کې د روس مخالفت ځکه کاوه چې دې هیواد هغه وخت د توسعه پسندۍ پالیسي درلوده، پر افغانستان یې یرغل کړی وو او غوښتل یې چې پر نورو هیوادونو هم قبضه وکړي. خو د په خبره روس اوس دغه تګلاره بدله کړې.
هغه چې روس کم کمیونیستي یرغل وو په هغه باندې جماعت اسلامي موقف څرګند وو، د دې نوعیت او د هغې نوعیت بیخي بدل دی. هغه شان موقف چې چې هغه روسی کما توسی پسند دی او په هغه باندې کوم موقف هغه موقف بهر لري جماعت اسلامي نه وي.
خدا ومی نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر د پاکستان په یادو مذهبي سیاسي ګوندونو تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې تل د خپل ولس په ذهنونو کې د نورو قامونو او فزانګړې توګه د گاونډیو هیوادونو پر ضد نفرت پیدا کړي. د دې په خبره د روس پر ضد په تیرو وختونو کې د نفرت پروپاګاندا وا او که اوس د پاکستان او روس ترمنځ پوځي مشقونه دي هیڅ کله په کې د ولس خیال نه دی ساتل شوی. بشرا ګوهر وای دا به ډیره خوشاله وي که چیرې د روس او پاکستان ترمنځ د دفاعي تړون پر ځای ولسی تړون شوی وي او د دوه هیوادونو ولسونه یو بل ته را نږدې شوی وي.
کله چې روس افغانستان ته راغی نو پاکستان په لاسپوسی یا پراکسی جګړه کې ورداخل شو او د دغه فیصلې له کبله پاکستان او افغانستان دواړه اوس په اور کې ولاړ دي. زه خو دې ته داسې ګورم چې پاکستان د یوازیتوب په لور تللی دی او اوس په امنیتي توګه له دې د ځان راوستو د خپل امنیتي ضرورتونو پوره کولو لپاره له روس سره د اړیکو ښه کولو هڅې کوي. خو زما په خیال په پوځي مرستو ولاړې د اړیکې به تلپاتې نه وي. پاکستان لا د یوازیتوب نه د راوتو یوازنۍ لار دا ده چې خپلې امنیتي او بهرنیو چارو پالیسۍ سمې کړي.
د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر وای چې د روس او پاکستان ترمنځ د دوستۍ په نامه پوزي مشخونه به د اکتوبر تر 30 منټې پورې دوام لري. د پوزي مشخونه پر داسې وخت تر سره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخواله زیات شوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته اوږوږی د سولې پر لور دغه خبرونه تاسو ته نن په دې غړي کې په اخري شیبو کې وړاندې کوم. خو اوس یو رپورټ ته پیښور د ورزو لډیرو هلو ځلو وروسته پرون پیښور کې د دیوانی په نامه د هغه نرخزي جنازه وشو چې د ایډز ناروغۍ له وجې مړ شوی. د بشر حقوقو فعالانو او نرخزیانو ویلي دي چې ملایان د غلو او قاتلونو جنازې کوي خو د بیګنا نرخزیانو نه کوي. دوی وای خلک له نڅا او ګډا خوند اخلي خو د ژوند په نورو اړخونو کې ورسره تعصب او کرکه پالي. د غلام غوس رپورټ اورو چې د جنازې په تکبیر پیلېږي.
د دیوانی په نوم د مرشوی تن د جنازې د منځ د پیښور د جیټی روډ سره سلما ادا کړی شو. د دیوانی په نوم دا تن د ایډز د ناروغۍ لوجې مړ شو او د مړینې مراسم د نرخزیانو د اتحادیې د مشرې پرزانې په کور کې ترسره شو.
تدې ټیسټ کړو نو اچ آی وی چې کوم هغه دی سبحان هغه کړو نو هغه پوره دنیا کې هغه مشوره کړه چې دا دیوانی ارز دی دیوانی ارز دی دا خپل مرګرو کوم چې د دې سیلیانې وي یا ګروګانو یا مشرانو یا کوم چې د دې لکه چانه والو هغه ټولو دا لکه هغه کا لرکا
پرزانه زیاتوی د دې نرخزي د جنازې لپاره د مولا په لټولو کې د سختو ستونزو سره مخ وو او کوم یو مولا د دې د جنازې لپاره نه تیارېدلو.
قبر یې مشو او کفن دفن یې مشو خو د سار ناړم یو چې کوم زمونږ مولیانو هغه دی نه پیدا کیږي مولا هم دغه وایي چې زه نه کوم. کوم چې علي شاله جنازه کړې وه نو هغه پورې خلک نښتې دي او خلک ور پورې خاندي چې ته د اجلاګانو مولا یې. نو زه بار بار دا وایم چې دې بیا د سودخور جنازه ولې یا د شرابی جنازه ولې کوي ته قاتل جنازه ولې کوي. مو خو د دنیا په مخ کې لګیا یو خپل ګډې د کو او هغه خو جرم کوي نه هغه جنازه جیز دي زمونږ جنازه ناجیز دي.
خو بیا روستو د یحیی جان په نوم یو تبلیغی د دغه نرخزی د جنازې منسته ورمخ کې شو. یحیی جان په دغه محل مشال ریډیو ته وایي،
تمام انسانانو سره محبت کو، د انسانیت په وجه دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې د بار چا سره مینه محبت کوي، او دې سره به مونږ دړنه محبت کوو، ځکه کې مونږ هم ناراضو او تاسو هم ناراضه. دا غریبانان له خو الله بل نبی نه را لګي کړه، د دې وجه دې سره محبت کول، د دې په غم خاده کې شراکت کول، دې ځان ته نږدې کول، الله د رضا لپاره چې دین د جهنم نه بچ مونږ هم د جهنم نه بچو.
د نرخزیانو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر قمر نسیم وایي، نرخزیان د پیدایش نه تر مرګ پورې د امتیازي سلوک سره مخ وي.
که علی شاه ژوندۍ و او که د دیوانی ژوندۍ و، نو هغه بیا نه وته په هسپتالونو کې ځای ملاویږي، نه وته علاجونه ملاویږي، او نه وته توجه او محبت ملاویږي، نه د خپل وړه خو نه د پردو دړه. خو مونږ به دې جنازې ته په یو ښه نظر ځکه ګورو چې خلک رالل، او بیا د تبلیغي جماعت چې کوم علما او کوم زمونږ ملګري و، هغوی دا مونږ دغه ډیر زیات شکر گزارو چې هغه راغه، نور مرګریم راغستل او سره عام نماز جنازه هغه وکړه.
په سړک د دیوانی د دې جنازې نه وړاندې د وجل شوی نرخزی علیشا جنازه په یو کور کې د ننه ادا کړې شوې و، او د دې دوه جنازو نه وړاندې به نرخزیان د شپې په پټه خاورو ته سپارل کېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غلام غوث رپورت مو واورید.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا غت ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښ چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي،
د بلاستمي موږ په خپل د او چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم یو مثبتی کتنه. سند او خبر پختونخوا د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د قومي پرمختیایي پروګرام سره د همکارۍ او مرستې نه کولو اعلان کړی دی. دوی ویلي دی چې وزیر اعظم دا پروګرام د خپلو سیاسي ګټو لپاره پر مخ بوتلل غواړي، او ډېره ګټه به پنجاب ته رسیږي. په دې اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یوې ادارې مهم ټکی درته شاهین بنره وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې لیکلی دی چې د پرمختیایي پروژو په شا د هر حکومت خپل سیاسي ایجنډا وي، خو اختلافات د دغه پروژو د عملي کېدو په وخت مخې ته راځي. په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا د ادارې او چارواکي ویلي دي چې په پاکستان کې په سو ځانګړو ضلعو کې د پرمختیا کارونه کیږي، او ډېر کارونه د سیاسي ګټو لپاره کیږي. له دې کبله داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو د پروګرام د مرستې نه کولو اعلان کړی دی. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون حکومت د پاکستان په لویو صوبه پنجاب کې اکثریت لري. د وزیر اعظم د پرمختیایي پروګرام لپاره دوی صوبو ته وایي چې ورسره ملګری شي، خو د سند او خیبر پښتونخوا صوبو حکومتونه د دوی په خبره باور نه کوي، او وایي چې دا پرمختیایي پروژې په یو خاص سیمه کې د ووټونو ګټلو لپاره دي. ورځپاڼې لیکلي دي چې ستونزه دا نه ده چې ګنې د نواز شریف حکومت د پرمختیایي کارونو په وسیله انتخابات ګټل غواړي. د سند او خیبر پښتونخوا صوبو د حکومتونو په اند مرکزی حکومت غواړي چې د خلکو رای یوازې د ځان په حق کې په کار راولي. دوی وایي که وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیایي پروژو ټولې وسیلې په خپل لاس کې ساتل غواړي، نو دوی ملګرتیا نشي کولی. که چېرې د دوی د دلیل بنیاد مالی پنګې وي، نو بیا یې خبره کمزور کېده، خو دوی د دغه پنګو په سیاسي استعمال اعتراض لري چې له کبله یې د پرمختیایي ایجنډا د محدودیتونو ښکار کیږي. مرکزی حکومت د ورستو پاتې سیمو او صوبو د پرمختیا کارونه شاته غورځولې دي، خو دا هم د خفګان خبره ده چې صوبې هم د خپل برخې پرمختیایي کارونه پر مخ نه وړي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د پرمختیا منصوبې وخت په وخت د اختلاف ښکار شوې دي. پکار ده چې صوبې د خپلو ولسونو فکر وکړي او مرکزی او صوبایي حکومتونه د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری او په مشال ریډیو باندې زموږ خبرونه هر ورځ تاسو نه غنټه وړاندې کی. اوس لسوات تاسو یو رپورت درورو د سواد په سیدو شریف کې د سلګری د نړیوالی ورځ په مناسبت د لرغونو آثارو محکمه او د اټلی حکومت لرغونو آثارو د ساتنې میشن په ګډه یو سیمینار جوړ کړو. د غلطه د سواد خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونو آثارو د خوندې کول لپاره د لانور ډیر ګامونه او واخلې. نظامت خان پی رپورت لري.
په دغه موقع د سوات پوهنتون لرغونی آثارو ډپارټمنټ مشر زړور خان د سوات لرغونی آثارو په اړه وویل،
بودیست خلکو لپاره سوات ویلې چې دا دغه لپاره یو د څنګه چې زموږ لپاره کعبه مقدسه ده، دغه لپاره د ځمکه مقدسه ده، او هر کال به هغه دلته کې د زرګونو سیلانیان سپیشلی بودیست مونکس چې دي یا دغه راهبان چې دي هغه دلته کې راتلل. تر د دې 2000 پورې به هغه راتلل، خو کله چې د ملک د دې امن او امان صورت حال خراب شو په هغې وجه باندې دلته کې د خلکو په راتلو کې ډېر زیات کمی راغلی دی.
سیمینار کې شریک د اټلی حکومت له اړخه سوات کې د لرغوني آثارو ساتنې میشن یو ماهر میسوم ودالی وویل چې شتمن خلق سیلونه کوي چې ترې ملکونه فایده پورته کوي. یقینا ولس غواړي داسې خلق د نورو سیمو کلچر لیدل غواړي. دوی غواړي چې ولې ژوند جواک کې بدلون دی. د دې لپاره تیار دي چې ډېر رقم ورکړي. نو سیلګرۍ صنعت نړیوال صنعت دی چې ډېر رقم دی پکې او د دنیا لوی صنعت ګڼلی شي. د مالدار ملکونو ولس دلته راځي، مقامي ولس ته وده ورکوي او دې سره ترقی راځي. د سوات لرغونی آثارو په اړه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار ویل چې دې څخه پایده نه پورته کیږي.
ات بندای نه دي شوی دي سيزون چې دي زمکه چرته دي راغي مقدار سومره دي وس موجوده سومره دي دلته وخت په وخت باندې خدا قبضه ما پیا لګیا دي د سيزون ته نقصان رسي. نو په دې حواله باندې د ټوریزم ډپارټمنټ او د آرکیالوجي ډپارټمنټ ډېر زیاته ذمہ داری جوړیږي چې خلکو ته رسایي وکي او خلک د اهمیت پوهي.
د سواد سره تعلق لرونکو د ودانۍ ماهر او لرغونی آثارو ساتنې غړي شوکت شرار وایي چې د سواد قیمتي لرغونی آثارو په اړه معلومات ډېر کم دي.
زمون سره د دې موجوده تهذیب سره د دې حکومت سره د دې پورا ډاکومنټیشن هم نشتا. لکه داخله لکه دې چې کوم پروټیکټډ سایټس دي دا غي ور سره معلومات سره خدا وطن خو ډک پروت دی. وای چې سلويخ فیصد دا آثار په سی پسواد کې دي. بل دې مسله دادا چې دلته کې یو خو دې ته هغه اهمیت بلاوشه و نه دي. د دې خبرې ډیر زیات ضرورت دی. دا یو مربوط پلاننګ ضرورت چې باقي د آثار هم وي، د دې وطن چې کوم قدرتي حسن دی دا غې دي هم اهمیتي، د دې زیږی چې خپل کلتور دی دا غې دي هم اهمیتي.
بل خو د سوات لرغونی آثار محکمې مشر فیض الرحمن وای چې دوی هڅه کوي چې د سوات لرغونی آثار ولسته پډاګه کړي.
ریګولرلی زموږ سټوډنټس راځي، څوک راځي موږ ویلکم کوو، یې موږ فری انټری ولا ورکو، ایو انده چې د ټیم نه اوټ موږ دغه ورکو چې دا د خلکو ته اورسي پیغام خلکو ته اورسي د خلکو دلته روان شي.
سیمینار په اخر کې د سیمې سیور سوسایټي خبريالانو هوټل سند سره تعلق لرونکو او کوم سیمو کې چې لرغونی آثار دي د هغه ځای اوسیدونکو څخه د لرغونی آثارو څخه فائدہ پروتوکول په اړه تجاویز واغستې شول چې وروسته به پر حکومتي چارواکي پالیسی جوړوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وسوم لسنی می بجی شوی دی د خبرونو د لنډیز وخت دی ل انیسا اجمل یو.
په قبایلی سیمو کې پارسي توګه لګول شو وسنو استادانو له تنخواګانو نه ترلاسه کولو پرسید له کالجونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د ډاکا لیکچرانو د تنظیم مشر افسر خان پرون مشال لیډیو ته ویل د تیر کال راهیسې د شاوخوا 214 استادانو تنخواګانې بندې دي او د عدالت د امر باوجود ورته تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه سندي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پر پاکستان تور پورې کړی چې دا هیواد د تراګرۍ په ذریعه د ایشیا بې ثباته کولو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به په نړیواله توګه یې واسي کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا په یوې خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم نریندر مودی دا تورونه بې بنیاده دي. په پیښور کې نرخزیان وایي د امتیازي سلوک او د حکومت پام نه کول لوچې دینی عالمان د دوی جنازو کولو ته نه تیاریږي. د نرخزیانو د اتحادی مشر فرزانی پر مشال ریډیو ته ویل تیر ماسپخین په پیښور کې د دوی د یوې ملګري دیوانی د جنازې لپاره ملایان نه رضا کېده چې رستو بیا یو تبلیغي دایې جنازه وکړه. د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط په شمالي سالنګ کې په یو برید کې دوه سرتیري او یوه ښځه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه پکې زخمیان شوي دي. هلته د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد د پیښې ذمواري منلې. د پروان والی وای په بګرام کې نړیوالو هوایي ځواکونو شمانه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم پرون مشال لیډیو ته ویل د دغو ځواکونو لخوا اعلان شوي مرستې د پوهنې، روغتیا، ټولنیزو خدمتونو او د مختلفو بنیادي ضرورتونو په برخه کې دي. امریکایي چارواکي وایي د واشنگټن په شاپینګ مال کې د خونړیو ډزو په تور یې یو مشکوک تن نیولې دی. د ستمبر په 24 د واشنگټن پولیسو ویاند مارکو فرانسیس دا خبره وکړه. او د جرمنی چارواکي وایي د هیواد د ډوسلډورف په هوایي ډګر کې د یو جرمن له داعش ډلې سره د اړیکو په تړاو نیولې دی.
مشال ریډیو اوریدونکو انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز وای. اوس با سراج زهیر درته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټه کې وای.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر روان تاوتریخوالی کې الن سات سکمې په نظر ناراضي او په نړیوال کچ هم دا موضوع د بحث لاندې ده. د دې صورتحال په اړه د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف وینا ده چې د پاکستان پوز د هر قسمه غیر ملکی خطرو سره د مبارزې لپاره پوره پوره توان لري. د ادارې په وینا اوس دنیا بدله ده او لسونه د جنگ په ځای امن خوخوی او معاشی پرمختګ غواړي. نو باید چې نړۍ په دې معامله کې خپل کردار ولوبوي چې د دوو ایټمی قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی دې حتی پریک نګدي چې جنگ شروع کړي، ځکه چې د جنگ له وجې به په دې منطقه کې حالات ډیر خراب شي او لسونه هم د جنگونو توان نه لري. ادریا اخر کې وای پکار د چې موجوده صورتحال کې وزیر اعظم نواز شریف زر تر زر خپل ملک ته راشي او په دې معامله ټول ګوندی زغونډه راوبلي او هغه پارټي هم راوغواړي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه کوي، ځکه چې دا د ملک د بقا معامله ده. په دې د سنجیدګۍ سره د غور کولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او روس په جنگی مشکونو باندې لیکلی. په دې کې جنگ روس پانه خپل ادارې کې لیکي د روس او پاکستان د پوزونو ترمنځ د جنگی مشکونو پیل په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات خراب شوي. د پاکستان او روس ترمنځ دفاعي تعلقات مخ په وړاندې روان دي. ادارې اخر کې وایي باید چې په موجوده حالاتو کې پاکستان خپل دفاعي او معاشي تعلقات له نړۍ سره خکړي، ځکه چې په نړۍ کې هغه ملکونه کامیاب دی چې د نورو ملکونو سره دفاعي، معاشي او سیاسي تعلقات مضبوط وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د نشن ورځپاڼې لیکلي چې که یو خوا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو خبرونه مخې ته راځي، نو بل خوا د دغه هیواد حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود د افغان کډوالو په زوره ویستلو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي که څه هم سږ کال اروپا ته د تیر کال په نسبت په کم شمېر کې کډوال داخل شوي دي، خو باید چې ملکونه د کډوالو د مخنیوي لپاره د بنیادي ضرورتونو په برخه کې ګامونه پورته کړي. انیسا اجمل د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره افغان طالبان دا مهال د افغان دولت او خلکو پر ضد جنګیږي. مقاله لیکي د افغان طالبانو د کویټي شورا یو سرګند حقیقت دی او پاکستان اوس نور په هغه پوزیشن کې نه دی پاتې چې له دې خبرو انکار وکړي. د مقاله په خبره له شمالي وزیرستان څخه کوسي کورمې او ټل ته د راتلل وروستو حقاني شبکه د افغانستان د پکتیا او پکتیکا ولایتونو ځینو سیمو نیولو لپاره هلې ځلې کوي چې دا شان په پاکستان کې له خپلو مرکزونو سره نږدې د ځان لپاره یوه آزاد سیمه جوړه کړي. مقاله لیکي بلخوا په پاکستان او په ځانګړي توګه په پښتنو سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومت په زوره د افغان کډوالو له هېواده ویستلو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي دا ټول حالات نه یوازې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، بلکې د دې له وجې عام افغانان هم د پاکستان خلاف شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان پړه د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ ته د مهمو ریاستي ادارو لکه پارلیمان او وفاقي او صوبایي حکومتونو تایید حاصل نه دی او په دې لړ کې په مختلفو موقعو په سینټ کې پر دې نیوکې شوې دي، خو د دې هېواد ریاست چې دا شان پالیسۍ عملي کوي زیات اندېښمن نه ښکاري. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په یو رپورټ کې ویلي سږ کال د 300,000 څخه زیات کډوالو په ناغښتونکو د میډیټرینین سمندرګي له لارې تیر شوي دي. د کډوالو د شمیرې د 2015 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د رجسټر شوو 500,000 نه کمې دي، خو په 2014 کال کې اروپا ته د راتلونکو د 2,14,450 کډوالو په نسبت زیاتې دي. یونان ته په راتلونکو کډوالو کې زیاتره د شام او بیا د افغانستان او عراق دي. په کډوالو کې د شام هغه 78% او د افغانستان هغه 65% دي. دغه سی بیا په لویه شمېره کې د عراق، پاکستان او ایران کډوال هم اروپا ته داخل شوي دي. بلخوا د اټلی له لارې اروپا ته تلونکي کډوال بیا د افریقایي هیوادونو څخه دي. په دې کې 40% د نایجیریا، 12% د ایریټیریا او 8% بیا د ګیمبیا، غانا، سودان او آیوري کوست دي. ملګري ملتونه په خپل رپورټ کې لیکي دا حالات د ریاستونو لخوا په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو د ضرورت څرګندونه کوي. باید ریاستونه د کډوالو د داخلو، د غې د استوګنې، له کورنۍ سره یو ځای کېدل، د زده کوونکو د وظیفو پروګرامونه او دغسې نور مختلفه کارونه وکړي چې دا شان کډوال د خطرناکو لارو په ذریعه د راتللو او د سمګلرانو د کارولو نه خوندي وساتل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم شي دي ولی زیاته شي دي
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو له ګروسه وړاندې کوسی و مرکه درته درورو. د افغانستان د اوروزګان ولایت او د دې ولایت د مختلفو سیمو په اړه باندې رپورټونه راځي چې لا هم د غلطه وسلوال شته دی او یو غټ ګواخي جوړ کړی دی. زموږ همکار سهیلا حسرت نظیمی د دې ولایت د امنیت قومندانې له سرپرست سید آغا ثاقب سره په همدې باب مرکه کړې او لومړی سر کې تی دا پوښتنه کړې ده چې د اوروزګان د مرکز د محاصرې په اړه وروستي جزئیات څه دي.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړې وه د دا یو وضعیت د مهار لپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه دم قوتونه دلته راګرځېدلي دي او پم دې ترس کې دا یو حیات پرس کې او دا جناب رئیس خان دستر دې سیس تر یو چې مونږه تلن کوټ شاته راغلو اوس الحمدلله تلن کوټ شار وضعیت نورمال دی د تلن کوټ شاوخوا باندې امنیتی کمر باندې ایجاد شوی دی څه مشکل په دې مورد کې نشته دی
د قندهار ترین کوټ لار ولې د پوزیانو په مخ تړلې ده
دلته یو کې دا پوسټیوی چې هغه متاسفانه یاد کړ دښمن فشار په تاسو باندې وي ځنی ځنی چې تفاهمات په اساس باندې کوشش وی دي چې ورسال دښمن د نسبن دی چې دی نو دا ته یو ماین انتقاد چې د کیسی او د فاول کوټ ترمنځ د پوسټیوی ته هغه کوشش وی دي دا د دوهره نیول ته پر دا مشکل پیدا شوه لري چې امید لرو ان شاء الله د الله په نصرت د دې د پنجاب په حال کې
ویل کې چې طالبان د شپې د خوا په پوسټو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا د بریدونه بیا لګوي دا تر کومه ځایه رښتیا او سم ده
کله نه کله د شپې له خوا بریدونه په پوسټو باندې شته دي خو کامل زموږ د قواو سره د هوایي او د تیرستا شته او هغه کشفی تیارې چې په هر وخت کې دشمن لیدل شي او ځمکني قواو ته دغه ورکوي هغه په سړي دي ساته د کوټ په خوا کې شته دی او د ځان په خوا کې کله نه کله دشمن ته د دغه د مچل ته اندښتونه یا حملې دي ولې دا حملې دومره شدید دي چې د هغه لپاره تشویش پیدا شي او پلان خسته زموږ پوسټو ته شکست ورکړي
دغه کشفی البته چې تاسو ویل د اورزګان پر سر تابېږي دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اورزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي
په دې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نه ډول کړی وو چې هغه وخت یې په جمعي عملیات لرودل ولی اوس دغه حملې مهارسي وي دي مخکې مرد په چلم سره ده هوایی قواو او د توچی او زمینی قواو ټول مرستې شته د ترنکوټ ښار ته مختلف قواو خصوصا کاندوی او خاص قطعات د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسیدلی دي
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دوو بجو
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
مشال ریډیو اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه وخت راړسیدل دي په دې خبرونه کې د ازل د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلواله ډلې ترمن د سیاسي روغې جوړې په اړه ډیر څه درته وړاندې کیږي د شام یو جنگ ځپلی ماشوم په اړه به د یو امریکایي ماشوم له هغه خط هم خبر شي چې خپل ولسمشر باراک اوباما ته یې لیکلی دی راځي چې د سولې پر لور دا خبرونه وره
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلواله ډلې ترمنځ د کامیابو مذاکراتو په اړه اورو د سولې هلمن دو مشمانو د دردونکو هلو په اړه هم اوریدل شي ز بشیر غواخم هر کلیم کوم د څو کلونو تر کوششونو وروسته افغان حکومت او حزب اسلامي د سولې تړون لاسلیک کابل کې د دې تړون د لاسلیکولو لپاره ځانګړي مراسم نیول شوی وو د دواړو غاړو لخوا لاسلیک شوی هوکړه لیک کې افغان حکومت ژمنه کړې چې له تور لیست څخه به د حزب اسلامي د مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار او د ځینو نور غړو د نمونو لری کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هڅه کوي ترڅو دغه خلک په آزاد ډول هیواد کې ژوند وکړي شي په تړون کې دا هم ویل شوی چې حکومت به د حکمتیار د قضایي خوندیتوب تضمین کوي او دریو میاشتو کې د نن بعد د حزب اسلامي د بندي کسانو په خوشی کولو پیل کوي حزب اسلامي په دې هوکړه لیک کې ژمنه کړې چې جګړه به ودرې د اوربند احترام به کوي خپل وسلوال به بي وسلې کوي او د حکومت له مخالفته به لاس اخلي دوی همدارز ویلي چې هغه حکومتي کسان چې حزب سره بنديان دي به خوشی کوي د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو دا چې حزب اسلامي سره دا روغه جوړه څومره اهمیت لري او د دې ډلې سیاسي اغیز څومره دی، دا د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1900 میلادي کال کې تاسیس شو او د جهاد په کلونو کې د مجاهدینو مهم حزب بلل کېده. په وروستۍ څو کلونو کې د دې حزب یو شمېر بانفوزه غړي له دې حزب ووتل او د خپلو فعالیتونو لپاره نوې ډلې جوړې کړې چې مهمې د وحید الله سباون او عبدالهادي ارغندیوال حزبي څانګې وې. اوس دا پوښتنه کېږي چې آیا د حزب اسلامي بېلې شوې څانګې به بیرته د حزب اسلامي په یوه واحد چوکاټ کې شامل شي او که نه. د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی په اړه وایي
گروهایی که از حزب اسلامی آقای حکمتیار جدا شدن، اگر
دوایی کمی سانگی چه ده گلبدین حکمتیار پا مشرهی لحزب اسلامی سخ جلا شوی که گتی خوندی بی پرتا لشک ببرتا لهمدغ حزب سر یوزای شی
یک جا خواه شدن.
د سیاسی چارو بل پوه کبیر رنجبر لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل د ګلبدین حکمتیار له راتک سره به د یاد حزب بیلې شوې څانګې بیرته د حکمتیار تر مشرۍ لاندې په یوه حزب کې راټولې او د حکمتیار ملاتړې بشي.
اوس چې خپله ښاغلی حکمتیار غواړي چې افغانستان ته راشي، زه فکر کوم چې دغه ډلې خپلې به ټول د حکمتیار تر چتر لاندې متحد شي او که کومه ډله استثنایي ډول باندې باندې پاتې شي له دغه یوځای کېدلو نه هغه تجدیدېږي او هغه له منځه ځي.
ښاغلی رنجبر وایي حزب اسلامي اوس مهال کومه نظامي څانګه نه لري او که بېلې شوې څانګې ورسره یوځای نه شي حزب اسلامي به د سیاست له صحنې ووځي، ځکه چې ډېری منصوبین یې په حکومت کې فعالیت کوي او ځینې غلي دي. حزب اسلامي په افغانستان کې د داود خان له حکومت نیولې بیا د شوروي پلوه حکومت د مجاهدینو د طالبانو او ورپسې د حامد کرزي له حکومتونو سره په مسلسله توګه مخالفت کړی او پر ضد جنګېدلی دی. کله کله یې له ځینو حکومتونو سره بې نتیجې مذاکرات هم شوي دي. په 1391 لمریز کال کې د کمونیستي حکومت له ړنګېدو وروسته د دې حزب ځواکونو د کابل ښار ځینې برخې نیولې هم وې. کله چې برهان الدین ربانی له شپږو میاشتو حکومت وروسته د واک پرېښودلو ته حاضر نه شو، د ځینو جهادي تنظیمونو او په تېره د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. په دې وخت کې حزب اسلامي خپل ځواکونه په چاراسیاب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د برهان الدین ربانی د حکومت پر ضد یې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د حامد کرزي حکومت په رسمیت ونه پیژاند او د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد یې جګړه جاري وساتله. پخوانی مجاهد نظر محمد مطمئن په کورنیو جنګونو کې د حزب اسلامي د ونډې په اړه وایي
د افغانستان په کورنۍ جګړه کې ټول هغه شکیل جهاتونه چې دلته پکې جګړې کړې دي یو ډول مسؤلیت لري د حزب اسلامي او جمعیت او شورای نظر په ګډون.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په 1393 لمریز کال کې تصمیم ونیو چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه ولري. په دې انتخاباتو کې دغه حزب د قطب الدین هلال چې یو وخت د حزب اسلامي مرستیال و ملاتړ وکړ. دا چې حزب اسلامي به د سولې له پروسې سره له یوځای کېدو وروسته کوم اهداف غوره کړي دا به د وخت په تېرېدو سره څرګند شي.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د افغان حکومت او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې په تړون له دې امله نیوکه کړې چې د دې ګوند مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار له عدلي تعقیب څخه مبرا ګڼي، یعنی د هغه خلاف به د بشري حقونو د سرغړونو په اړه قضایي یا عدالتي ګامونه نه اخیستل کیږي. خو افغان چارواکي وایي افغانان لومړی سولې ته ضرورت لري بیا وروسته ټولنیز عدالت ته. په دې اړه ما په کابل کې د عدم تشدد په اړه د بیلابیلو هلو ځلو کوونکي احمدالله ارچوال سره مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې آیا د افغان حکومت دا دریز سم دی؟
زما په خیال دا روانه جګړه چې د دوا بعد لري، یو داخلي بود دی او یو خارجي بود دی. داخلي بود کې حکومت ډېر زیات مسایل لري، مثلا اختلاف یو مسله ده، کمزور حکومتداري بله مسله ده، او د ملي وحدت حکومت جوړ مشرانو په منځ کې کشمکش بله مسله ده. دا یو څو داخلي ابعاد دي. خارجي ابعاد دا دي چې د طالبانو سره مثلا جګړه روانه ده. طالبان دوه درې ګروپونه دي، کېدای شي دې نه هم ډېر نو زه فکر کوم چې یوازې په دې باندې کسرې فوکس وکړي چې په سوله راوړي. نو دغه چې ده حل لار دا ده چې حکومت خیر حکومتداری ته وده ورکړي او دا داخلي کوم مشکلات چې تیری داخلي ستونزې چې دي دا حل کړي او خلکو ته په ځای د دې چې په دې تمرکز وکړي چې مثلا جنګ ختم کړي یو دایمي سولې دپاره کار وکړي. دایمي سوله په دې معنی چې خلکو ته عدالت ورسیږي، خلکو ته انصاف ورسیږي، او هغه په دې باندې کېږي چې افغانستان کې د تېرو شپږ دېرش یا اووه دېرش کلونو کومه جګړه چې شوې ده او په هغه کې چې کوم خلک ککړ دي، جنګي مجرمان دي، باید هغه محاکمه شي. ترانزیشنل جسټیس یو بل اړخ دی، تر څو پورې چې ترانزیشنل جسټیس یا انتخابي عدالت نه پلی شوی نو دا به ډېره زیاته ګرانه چې مونږ دایمي سوله ولرو. صحیح ده که چېرته سوله وشي د طالبانو سره یا نورو مخالفو ګوندونو سره سوله به وي، خو دغه سوله به دایمي سوله نه وي. دایمي سوله هله رامنځته کېږي چې کله په ټولنه کې ټولو خلکو ته انصاف ورسیږي، او د خلکو ته د انصاف رسېدلو یوه برخه دا ده چې انتخابي عدالت چې دی هغه په افغانستان کې حاکم شي. د انتخابي عدالت معنا دا نه ده چې ټول خلک محاکمه شي، هغه زندانونو ته ولېږل شي او خلک ووژل شي. انتقالی عدالت د خلکو نه د بخښنې غوښتنې او د غوښتنې او د خپل جرم د منل نه شروع کیږي او بیا د خلکو په محکومولو باندې تمامیږي. نو زما په خیال سره هغه شی، هغه فکتور یا هغه جز چې زمونږ د سولې په باره کې د خبرو نه ورک دی هغه د انتقالي عدالت موضوع ده. او که څوک ور چې انتقالي عدالت نه وي نافذ شوی، فکر کوم چې سوله نه ممکن.
نفرت جنگ نستڑی افغانان یو مندا مندا پیغام یا رانی وا تڑو ام سولی
مکو دری یو سولی مکو دری یو سولی مکو دری یو سولی مکو دری یو سولی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. څو میاشتې مخکې په شام یا سوریه کې د عمران دقنیش په نامه د هغه هلک تصویر دنیا ولړزوله چې د بمبارۍ وروسته په امبولانس کې روغتون ته وړل کېده. په تصویر کې ښکاري چې دا ماشوم په وینو او خاورو لړلی دی، هغه حیران حیران ګوري. په همدې امبولانس کې زخمی خور هم ناسته ده. د دې ماشوم تصویر تر راتګ وروسته په نړۍ کې بیلابیلو خلکو په شام کې د جګړې د ودرولو لپاره د روانو کوششونو په تیزولو زور راوړ. په هغه خلکو کې چې د عمران اقنیش تصویر په ډیره اغیزه کړې وه، یو امریکایي ماشوم الکس هم شامل و. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملګري ملتونو د دې کال په عمومي غونډه کې د الکس هغه خط ولوس چې د عمران دقنیش په اړه ولسمشر اوباما ته لیکلی و. الکس د دې لیک د لستلو ویډیو هم جوړه کړې ده. د امریکایي ولسمشر دفتر دغه ویډیو پر فیسبوک پورته کړې. د دې ټکو تر لیکلو پورې دا ویډیو له درې لکو څخه ډیرو خلکو د نورو سره شریکه کړي. د شپږ کلن الکس خط څه داسې دی:
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria?
ګران ولسمشر اوباما، هغه ماشوم دی یاد دی چې په شام کې په یو امبولانس کې وو. مهرباني وکړه هلته ورشه او هغه زموږ کور ته راوله. ته موټر په کوڅه کې اهم ودرولې شي او زموږ د کور مخې ته اهم. موږ به تاسې ته د بیرغونو، پوکڼیو او ګلونو سره منتظر یو. موږ به هغه ته کورنۍ ورکړو، هغه به زموږ ورور شي. زما وړه خور کیترین به د هغه لپاره پرپرکی او اورورکی راجمع کړي. زما ښوونځي کې یو ملګری دی، هغه د شام دی او عمر نوم یې دی. زه به هغه عمر ته وروپیژنم او موږ ټول به لوبې وکړو. موږ به هغه د کلیزو مراسمو ته دعوت کړو او هغه به موږ ته یوه بله ژبه رازده کړي. دا چې هغه به د لوبو سامان یا نانځکې نه راوړي او نانځکې ورسره شته هم نه، نو کیترین به ورله خپل د لوبو سپینه یېږه ورکړي. زه به هغه ته جمع او منفي ورزده کړم. زه به ورله خپل سایکل ورکړم او د چلولو چل به یې ورته زده کړم.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په کلنۍ عمومي غونډه کې د الکس د خطر اورولو وروسته وو ویل چې نړۍ کې باید انسانان د فاصلو پیدا کولو پر ځای یو بل ته نږدې شي. هغه د دې لیک په اړه زیاته کړه:
Those are the words of a 6-year-old boy. He teaches us a lot.
دا د یو شپکلن هلک الفاظ دی. هغه مونږ ته ډېر څه زده کوي.
The humanity that a young child can display.
دغه ماشوم انسانیت راخی. هغه تروسه شک کول نه دي زده کړي. هغه له دې وجه چې یو څوک د کوم ځای دی، څنګه عبادت کوي او رنگ یې څنګه دی، له نورو خلکو یې را کول نه دي زده کړي. مونږ ټول له الکس څخه زده کولی شو.
We can all learn from Alex.
او ورځونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت ختميږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
سوچ خو مشتستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو دا سی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي د خو اخلاق نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورور ساتي زان 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 د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړيږي مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا کابل پټ دې څوک نه بیلوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دے د خویندو میندو نه دعا واخلی دا تیاری ختم کئ رڼا واخلی د ځان جوړ کئ خدای خدمتگار پخپل خاور د چون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی د غلامانو خدمتگار ولی خدای بمونه بخی صحیح مسلمانی پکار دا او باچا خان